شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. خبرونه: د ترکیې په چارواکي تایید کړه چې په پلازمېنه انقره کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټانو د دندو له پای ته رسیدو سره سره پرانیسته او خپلې چارې مخته وړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې دغه ترک چارواکي چې نه یې غوښتل نو بیا چې همدارنګ وویل چې د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره دوی د افغانستان په وړاندې د دې هیواد له سرپرست حکومت سره د تعامل او ډیالوګ پالیسي مخته وړي. په انقره کې د افغانستان سفارت چې چارې د جمهوریت د وخت چارواکو سنبالولې د پنځشنبې پورې په یو خبرپاڼه کې وویل چې د سفیر په ګډون د څو ډیپلوماټانو دندې پای ته رسیدلې او د سفارت چارې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې. په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت یو مسول زاکر جلالی په یو بیان کې وویل چې په انقره کې د افغانستان سفارت خپل دی فعالیت مخته وړي. د طالبان حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، له ګاونډیو او د سیمې او نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره یې ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي دي. د پاکستان له زندانونو څخه 23 افغان بندیان خوش شول. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې خوشې شوي بندیان پرون د تورخم له لارې افغانستان ته ستانه شول. په تورخم کې د طالبانو سرحدي پولیسو ویلي چې دغه کسان د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې نیول شوي او له دوو څخه تر پنځو ورځو پورې په حاجي کمپ کې توقیف شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری د جمعې په ورځ په یو راپور کې وویل چې پاکستان د ښځو او ماشومانو په ګډون د مختلفو اسنادو لرونکو افغانانو د نیولو بهیر چټک کړی او په تېره جنوري میاشت کې افغانستان ته د جبري سنولو شویو زرو افغانانو له ډلې یوازې شاوخوا 900 له اسلام آباد او راولپنډوی څخه ډیپورټ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایروس د چټک خپرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړه او په وړاندې د بیړنیو اقداماتو غوښتنه وکړه. په نړۍ کې د پولیو د له منځه وړلو نوښت په نوم بنسټ پرون په خپله ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اجرایوي بورډ په غونډه کې چې روانه اونۍ د سویس په جنوا کې جوړه شوې وه، د نړۍ د هیوادونو د روغتیا وزیرانو په افغانستان او پاکستان کې د 2024 کال په ترڅ کې د پولیو وایروس د چټک خپرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې او په پاکستان کې تر بیا زیاتې ثبت شوې دي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې په دوو بیلابیلو بریتونو کې د دوو پولیسو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د بنو د پولیسو ویاند نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې وسلوالو تیر شپه ناوخته د بنو د فتح خیل د پولیسو پرتانی بریت وکړ چې په نتیجه کې دوه پولیس سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل دي. ځایي اوسیدونکو او د پولیسو چارواکو دغه راز ویلي چې وسلوالو پرون په یو بل بریت کې چې د بنو ګوربس په سیمه کې د امن کمیټې دفتر په نقشه کړی و، درې کسان وژلي او درې نور ژوبل کړي دي. تر اوسه چا د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. حماس ډلې نن درې نور اسرائیلي برمته خوشي کړي دي چې اسرائیل به هم په بدل کې پولیسکونو فلسطیني بندیان خوشي کړي. وړاندې په خبرونه کې د دې خبر تفصیل درکو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي شای روانه ونی د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وویني. ترامپ چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو شمنه کړې، دغه راز مخکې ویلي وو چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به هم د نشتې خبرې وکړي. او سدي راډیو په منځني سپد دوه لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري. افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو ځنډیدلو ته یوې نړیوالې مؤسسې شورا اندېښنه ښکاره کړې ده او په کور دننه بېوزله افغانان هم اندېښمن دي.
چې دوی وای وای کومکونه بنجېږي، موږ په دغه ژوندي یو، دغه خوار غریب په دغه ژوندي دي.
دا اوس هم موږ راوړو نو چې موږ بلی وای څه به موږ نه دي هغه غلي.
طالبانو سرلنه نه د یو شمیر مامورینو د ماشونو د ورک پېښمنه کړې، خو یو شمیر مامورین لا هم اندېښمن دي چې شای نوبتې وڅنډي چې کوچان خپل څړځاینو ته خپل
یو وخت نه پوس زیات سبیلی وکړلې او غرونه یې بند کړو، غرونه یې وکړل، بیخي د موږ ماچران بیخي ختم شو.
په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې ولې یو شمېر افغانان نن سبا په افغانستان کې له خواله رسنیو ډیره استفاده کوي.
نن سبا ډیرې نجونې چې له زده کړو او تعلیم څخه محروم شوي د رواني ستونزو یوازې څوک سره مخ دي، نو ټولنیزې شبکې ته د تفریح او وخت تېرولو یوه وسیله ګرځېدلې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
یو نړیواله مؤسسه وی په افغانستان کې بشری وسط په کټو سره د متحده ایالاتو د بشرپال عملیاتو ځنډول به پر افغانانو د پام وړ اغیز ولري. د دغه مؤسسه په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان تر ډیره بریده د امریکا پر بشري مرستو تکیه لري. پروسه شکل له افغانستان سره د ټولو بشري مرستو شاوخوا 33% امریکا تمویل کړی ده. جزئیات ته سنا ککړ په راپور کې.
د امریکا د بهرني مرستو د ځنډولو په خبرګون کې د نړیوالو سازمانونو د اندېښنو په دوام تازه د ایکب سازمان ویلي چې په افغانستان کې بې ثباته بشري وضعیت ته په پام د بشري بودیجې کمول یا د بشرپاله عملیاتو ځنډول به د افغانستان پر خلکو په ځانګړې توګه پر هغو کسانو چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د پام وړ اغیز ولري. یاد سازمان د جمعې په ورځ د متحده ایالاتو د مرستو بندېدل د افغانستان لپاره څه معنا لري په نوم په یوه راپور کې ویلي چې دا هیواد تر ډېره د امریکا پر بشري مرستو تکیه دی. د ایکب سازمان د راپور له مخې په 2024 کال کې د افغانستان د مجموعي بشري بودیجې 3.9% برخه متحده ایالاتو تمویل کړې وه او ټاکل شوې وه چې په روان کال کې به د بشري مرستو لپاره 240 میلیون ډالر ځانګړي کړي. په راپور کې راغلی احتمال لري د مرستو د پروګرامونو ځنډول او د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو، اقتصادي بحران، د توکو د بیو لوړوالی او د بودیجې کمښت چې ډېری د ټولنیزو خیریه مؤسسو له تعلیق وروسته رامنځته شوی، ټول سره یو ځای په افغانستان کې د بشري وضعیت د پام وړ خرابېدو لامل شي. د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو له امله په افغانستان کې شاوخوا 50 میلیون نړیوال بشري سازمانونه اړ شوي چې یا خپل فعالیتونه وځنډوي او یا یې هم ودروي. په داسې حال کې چې اټکل کېږي د افغانستان یو پر درېیمه برخه نفوس به د روان کال تر مارچ میاشت پورې د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کورنۍ چې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول له دې مرستو برخمنې کېدې او د کورنیو بشرپاله بنسټونو کارکوونکي وایي د دې مرستو بندېدل په افغانستان کې د یو بشري ناورین لامل کېدای شي. د کندهار ولایت اوسېدونکي راضیا او د ننګرهار ولایت اوسېدونکي بلقیس چې دواړه د خپلې کورنۍ سرپرستانې د یو بشرپاله مرستې ترلاسه کوي وایي
په دې موږ ډېر خفه کېږو چې دا خیره بنسټونه دا موږ چې دا کومکونه بند موږ ډېر په خفه کېږو چې دوی وای وای کومکونه بندېږي موږ په دغه ژوندې یو دغه خوار غریب په دغه ژوندې دي نو دوی چې دغه مرستې دا کومکونه نه بندوي
دا اوس مونږ را وړو نو چې مونږ غلي وای څه به مونږ نه دی هغه غلي چې ماشومان ته په خو کړو خپل ما خاون مرد دی هم دې د اندېښنو کې چې مونږ مجد امرستي باندې شي او مونږ سره کوه کونه ونه شي مونږ به دا څه وکړو مونږ نه به تر خلک نشته دا داسې په ستونزو کې ګیر چې څنګه د خوښۍ خورې.
په هرات ولایت کې د یو خیریه بنسټ کارکوونکي عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
څه یعنی هفته 5-6
په همدې اونۍ کې زموږ 15 کسانو د پروژو د کمښت په اړه خبرتیا ترلاسه کړه. زموږ پروژې ټولې بشرپالوي او کورنۍ سره د مرستو لپاره وی چې له بده مرغه د وروستیو پیښو له امله ټولې اغېزمنې شوې.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې او همدارس اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وباسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو بیا ویلي حیاتي بشري مرستې له دغه فرمانه استثنا دي. په دې اړه د رویټرز راپور کې راغلي چې افغانستان سره به د ژوند ژغورونکو مرستو، حیاتي درملو، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو او سرپناه مرستې دوام ولري. دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا ویلي چې سږ کال د افغانستان 2.9 میلیونه وګړي چې د نفوس نیمه برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري.
له افغانستان سره د واشنگتن د بشري مرستو ځنډ یو شمېر بېوزله افغانان اندېښمن کړي دي. طالبانو سر لننه د یو شمېر ادارو د معاشونو د بهیر د پیلېدو خبر ورکړی، خو په افغانستان کې د معاشونو له 2 میاشتنی ځنډ وروسته د طالبانو د حکومت د یو شمېر ادارو کارکوونکي غواړي چې معاشونه پر وخت ورکړل شي. دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د معاشونو نه ورکول د دوی لپاره د کار دوام ستونزمن کړی او مجبور کړی دي چې د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره له خلکو پور واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل ښار کې د یو ښوونځي ښوونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي که څه هم معاشې کم دی او لګښتونه یې پرې نه پوره کېږي، خو دا چې 2 میاشتې نه دی ورکړل شوی نو له مجبورۍ پور اخیستی دی.
در حدود 2 ماه شده پرداخت نشده معاشات ما را وقت معین
شد. 2 میاشتې کېږي چې زموږ معاش نه دی راکړل شوی. معاش باید په ټاکلي وخت راکړل شي څو موږ پور ته اړ نه شو. اوس داسې وخت دی چې څوک پور هم نه درکوي. موږ هیله لرو چې زموږ معاشونه تل په ټاکلي وخت راکړل شي.
د طالبانو د حکومت د یو ملکي ادارې کارکوونکی چې د غزنی ولایت اوسېدونکی دی هم د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه در قسمت
له بده مرغه د ماشونو د ورکړې لړۍ روخانه نه ده. زموږ ماشونه دوه میاشتې کېږي چې نه دي راکړل شوي. ستونزې ډېرې دي، نه پوهېږم چې ژرې کومه یوه ووایو.
دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د حکومتي ادارو یو شمېر کارکوونکو ادعا کړې وه چې له دوو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي وو چې د بهرنیو چارو، حج او اوقافو، کډوالو، صنعت او سوداګرۍ، ملي دفاع، لوړو زده کړو، قانون او پټرولیم او مالی وزارتونو د کارکوونکو د ماشونو د ورکړې لړۍ به نن شنبه پیل او ورپسې به د ټولو دولتي کارکوونکو ماشونه هم په راتلونکو ورځو کې ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وړاندې ویلي وو چې د دوی د حکومت د ټولو ادارو د کارکوونکو شمیر 1,940,000 تنه دی او ټینګار یې کړی وو چې دوی به د دلوې میاشتې په اوږدو کې خپل حقوق ترلاسه کړي. په ځینو رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د امریکا له مرستو د خطه کېدو وروسته د طالبانو تر کنټرول لاندې دولتي ادارو ته د ماشونو د ورکړې بهیر له ستونزو سره مخ شوی. خو ذبیح‌الله مجاهد ویلي وو چې د افغانستان بودیجه داخلي سرچینې لري او له بهرنیو مرستو سره کوم تړاو نه لري. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته تر بیا رسیدو وروسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د دریو میاشتو لپاره ځنډولی دي او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیری مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو د ماشونو د ځنډ د علت په اړه ځینو رسنیو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د مسلکي معین عبداللطیف نظري له قوله راپور ورکړی و چې ګواکې دا یوه تخنیکي او عادي موضوع ده او په ډیرو هیوادونو کې پیښیږي.
په افغانستان کې له دوو میاشتو راهیسې د مامورینو معاشونه ځنډېدلي. طالبان وایي سرلننې د ځینو ادارو د معاشونو د ورکړې بهیر پیل کړی. بیا هم د بشري وضعیت په اړه دوو نړیوالو ادارو په یوه ګډ راپور کې اندېښنه ښودلې چې د طالبانو د حکومت لخوا بېلابېلو بندیزونو په افغانستان کې بشري وضعیت نور پسې کړکېچن کړی دی. بلخوا په افغانستان کې دننه او بهر ښځې، نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې د اوسني وضعیت ته پای ته رسولو لپاره پر طالبانو د نړیوالو فشارونو د واردولو غوښتنه کوي. فیروزه عزیزي راپور لري.
د ساتنې نړیوال کلسټر جی پی سی او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي تیر کال کې د طالبانو حکومت د خپلو سختو او د دوی پټکو تبعیض آمیزه پالیسیو د ګڼو نورو خلکو ترڅنګ افغان ښځې او نجونې سختې ځپلې دي. جی پی سی او یون ایچ سی آر په یو ګډ راپور کې چې پرون جمعه د فبروري په 1 خبر کړی ویلي چې د طالبانو حکومت تیر 2014 کال کې د خپلو محدودوونکو او تبعیضي پالیسیو پر پلي کولو په بیلابیلو برخو کې افغانان په ځانګړې توګه نجونې او ښځې زده کړو، کار، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي او له ګڼو نورو اسانتیاو راګرځولي او په دې سره یې بشري مرستو ته د دوی د اړتیاو کچه نوره هم لوړه کړې ده. په دې ګډ راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې طالبانو د سیستماتیکو خنډونو پر رامنځته کولو په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم بدتره کړی دی. دې راپور کې راغلي چې ښځې، نجونې، هلکان، معلولین، لګکي، پاخه عمر لرونکي کسان، ځوانان، کورنۍ بې ځایه شوي، له نورو هیوادونو راستنه شوي او له ګواښ سره ډېری نورې مخامخ ډلې د خپلو حقونو، ازادۍ او خوځښت او عامه مدني ژوند ته د لاسرسي په برخه کې له شدیدو محدودیتونو سره مخ دي. هغه څه چې په هیواد دننه ځینې نجونې او ښځې هم له عمله شکایت کوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او له پوهنتونه راګرځول شوې محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې روانو محدودیتونو ډیری افغانان په ځانګړې توګه ښځې د خپل هر ډول حقونو ترڅنګ له سختو اقتصادي او بشري وضعیت سره مخ کړي دي.
کولای سي په حکومت باندې فشار راوړي او دغه اوسنۍ وضعیت په ښځو باندې لا هم نور هم فشار زیاتوي. ولې چې موږ زیاتره ښځې خویندې او میندې چې سرپرست نه درلودلې کونډې وي، سره ماشومان یې واردې په کور کې دي، اوس فیرن وظیفه نشته، تعلیم نشته، تربیه نشته او اوس کومکونه هم بندې شوي دي. په دې اړه زموږ غوښتنه له نړیوال ټولنې نه همداده چې
د ښځو او بشري حقونو ځینې افغان فعالانې ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه دې پر افغان ښځو د دې بندیزونو په خبره د دوی د بشري ژوند ژغورنې لپاره پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. د دې ډلې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل
کشورهای جهان باید بر طالبا فشار سیاسي او اقتصادي بیارن تا حقوق زنانه رعایت کنند.
نړیواله ټولنه باید پر طالبانو سیاسي او اقتصادي فشارونه راولي ترڅو هغوی د ښځو او نجونو
حقونه مراعت کړي. بل نړیوال سازمانونه باید له افغان ښځو د ملاتړ بیلابیلو پروګرامونه جوړ کړي، لکه آنلاین زده کړې، د روغتیایي خدمتونو رسول او مالی مرستې دې وکړي. بل باید د ښځو پر وړاندې هر ډول ظلمونه ثبت او نړیوالې محکمې ته وړاندې شي، چې نور د ښځو او نجونو پر وړاندې د اوسني وضعیت د دوام مخه ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. د ساتنې نړیوال کلسټر او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري په راپور کې راغلي چې افغانستان په تیر 2024 کال کې له شدیدو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو بې ثباتیو او ننګونو سره مخ و، چې په ټکو یې له ایران، پاکستان او ترکیې د کډوالو په راستنېدو د وضعیت نور هم شدید شوی دی. دا راپور وایي افغانستان چې لسیزو جګړو ځپلی، لا هم له شدیدو اقلیمي ټکانونو سره مخ دی چې په ټکو یې د خلکو د زیانګلېدو کچه نوره هم لوړوي. راپور کې د نړیوالې ټولنې لخوا له ګواښونو سره مخامخ ډلو او زیانګلو ته پر بشري مرستو چمتو کولو او سمدستي اقداماتو ټینګار شوی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته
د خبرونې په دې برخه کې ثوابي ته مخه کوو، هغه ځای ته چې نن د پاکستان د تحریک انصاف تر ټولو لویه اعتراضیه غونډه جوړه شوې ده. له ثوابي د ازادي راډیو او مشال څنګه خبریال ځلان یوسفزی را سره دی. یوسفزی صاحب، د ثوابي غونډې ته د تحریک انصاف مشانو تر اوسه پورې څه ویلي دي؟
ډیره مننه. د تحریک انصاف دغه غونډه لږه شیبه وړاندې پیل شوې ده او د تحریک انصاف مشران چې دي، اول زه تاسو ته دا وایم چې دا غونډه تیر کال د 2023 کې د فروری په 7 باندې پاکستان کې ټول ټاکنې شوې، چې دا په نتیجه کې د پاکستان مسلم لیگ نون او د پاکستان پیپلز پارټي حکومت یا نور ورسره ځینې ګوندونه ملګري دي. پاکستان تحریک انصاف دا تور پورې کړو چې دغه ټاکنې رانی نه دي، دا کې درغلي شوې ده. نن د هغې ټول ټاکنو یو کال پوره کېږي، نو د هغې په یو کال پوره کېدو پاکستان تحریک انصاف دغه ورځ د تورې ورځ په توګه باندې لمانځي، او دغه لمانځنه چې کومه غټه غونډه ده هغه په ثوابیه کې غټه جلسه کوي. جلسې ته د پاکستان تحریک انصاف مشران راغلي دي، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی یمین ګنداپور هم راغلی دی، دغه شان صوبایي مشر چې دی جنید اکبر خان هغه هم راغلی دی، او د ټولو د جلسه کې چې کوم ګډونوال دي یا کوم مشران دي، دا هغوی دغه غوښتنه ده چې تیر کال کې ټول ټاکنې شوې دي، په حال کې په نتیجه کې د کوم حکومت جوړ شوی دی، دا حکومت آئینی حیثیت نه لري، باید چې دا حکومت خپل څوکۍ پرېږدي او ولس چې کوم خلکو لووت ورکړل دي، یعنې پاکستان ته انصاف هغوی ته د حکومت ورکولو حق ورکړي.
یوسف زای صاحب، د ثوابي په غونډه کې ستاسو له اټکل سره سم څومره کسان به راغونډ شوي وي؟
دا اندازې دی، او اندازې تر مخه د 10,000 شاوخوا کسان دی.
او د نور پاکستان نه تاسو خبر لري چې نور اعتراضي غونډې هم شوې دي؟ نن
پاکستان کې نور کې په بلوچستان صوبه کې او په پنجاب صوبه کې حکومتونو د اغه ځای صوبایي حکومتونو یو سل سبيختمه دفعه لګولې. پاکستان کې چې کله دا دفعه د قانون دا ماده عملی شي، نو د اړې په بنیاد بیا په غونډو کولو باندې د خلکو پر غونډېدو باندې پابندي وي. نو په پنجاب او په بلوچستان کې غونډې ملي شي، خو د اغه ځای چې کم خلک راتلل ثوابي به تاسو ته وایم دا د خیبر پښتونخوا اخیره ځله ده، اخیره ولسوالۍ ده. د دې نه پس بیا پنجاب شروع کیږي او موټروې هم په دغه ځای تیریږي، موټروې سره نږدې دي د جاسکي. دا ځکه پیچ ر پنجاب خلکو ته راتک آسان وي، ثوابه ته دی په آسانه باندې تک کولی شي. خو نن چې ما وکتل نو په جلساګا کې د پنجاب نظر راغلي خلکو شمیره چې واغه کم و.
د خبرونو ازادي راډیو تر لاسه کړی دي چې په ځینو سیمو کې، مثلا په کوټه او په ځینو نورو سیمو کې، وارلمخ ځینې کسان د تحریک انصاف نیول شوي دي. دا خبر پخلی تاسو کولی شئ درسم؟
دې خبرونو کې صداقت شته دی. د پاکستان تحریک انصاف مشرانو دا دعوی کړی دي ځینې ځایونو کې حکومت لا تر اوسه تر دې دمه نه نیولي، خو پولیسو ځینې ځایونو کې چاپی وهلي دي. دا غي بنیادی وجه دا و چې تاسو ته ما وویل چې د آئین یو سل یوختمه ماده چې وه هغه حکومت عملي کړې وه، په غونډو باندې پابندي وه. پاکستان تحریک انصاف دا اعلان کړی و چې موږ به په ثوابیه کې خپله غټه جلسه هم کوو، خو د هغې تر څنګ به د ضلعو د ولسوالو په کچه باندې وړې وړې احتجاجي مظاهرې هم کوو. نو حکومت چې دغه کوم خلک نیولي دي، دغه په دې وجه نیولي دي چې دې احتجاجي مظاهرې وکړي.
یوسف صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. اوس په لسیمې نړۍ ته مخه کړو. د حماس او اسرائیل ترمنځ په غزه کې د نافذ شوي اوربند له مخې نن حماس څو نور یرغمل آزاد کړي. اسرائیل به هم په بدل کې نن په لسګونو فلسطیني بندیان خوشي کړي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
هغه درې یرغمل اسرائیل ته ورسېدل چې نن د ورځې په پیل کې حماس ډلې په غزې تړنګ کې آزاد کړي او د په سلګونو کسانو په وړاندې ښودلې وو. اسرائیل او حماس ترمنځ د شوي اور بندې موافقې په دغه پړاو کې به اسرائیل نن له خپلو زندانونو په لسګونو فلسطیني بندیان خوشې کړي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د درې خوشې شوو اسرائیلي یرغملو عمرونه 55, 52, 34 کاله ښودل شوي او ویل شوي چې درې واړه د 2023 کال د اکتوبر په 10 پر اسرائیل د حماس د برید په مهال یرغمل شوي وو. د هغه برید چې په ترڅ کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور حماس یرغمل کړل. دا په غزه کې د جنوري په 19 د نافذ شوي اوربند له مخې د یرغملو او بندیانو د تبادلې 5 پړاو دی. له دې مخکې په نورو پړاوونو کې 3 یرغمل او له 1500 زیات فلسطیني بندیان خوشې شوي وو. د چارو یو شمېر څارونکو د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په پام کې ویلي دي د غزې اوسېدونکو د نورو هیوادونو ته ولېږدول شي په غزه کې دغه نازک اوربند دوام په اړه اندېښنه ښکاره کړې وه. دغه اوربند چې د قطر، مصر او د متحدو ایالاتونو د مرکزیانو د هڅو پر مټ ټینګ شوی په غزه کې 15 میاشتنۍ جګړه درولې. د غزې د روغتیا وزارت په وینا د اسرائیل په غچ اخیستونکو بریدونو کې له 40,000 څخه زیات کسان وژل شوي چې نیمایي ډېرې ښځې او ماشومان دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر پر هغې بڼې چې دغه یرغمل خوشې شوي انتقاد کړی او ویلي دي چې دوی ته هغه حیرانوونکې صحنې د منلو نه دي چې د شنبې په ورځ ښودل شوي. د دفتر په یو بیان کې نه دي ویلي چې په وړاندې به یې څه ډول اقدام وکړي، خو د یرغملو د خوشې کېدو پخوانیو پړاوونو ته په پام چې له ګډوډۍ سره مله وو د دې سبب شوي وو چې په څو مواردو کې د فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو بهیر وځنډېږي. حماس نن د ورځې په پیل کې مخکې له دې چې دغه درې اسرائیلي یرغمل نړیوال سره صلیب ته وسپاري په غزه کې د سلګونو کسانو په وړاندې په عام محضر کې راڅرګند کړل. درې وړې یرغمل چې د وسلوالو لخوا محاصره شوي وو ډنګر او ډېر کمزوري ښکارېدل. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ وویل چې یرغمل شوو 491 ورځې په دوزخ، لوږه، کمزوري او درد کې تېرې کړې دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل د صدر اعظم دفتر نن د یرغملو له خلاصون وروسته وویل چې یو پلاوی به د اوربند بل پړاو د عملي کېدو پر لارو چارو د خبرو لپاره دوحې ته لاړ شي. د اوربند په دوهم پړاو کې به د اسرائیل لخوا د نورو فلسطیني بندیانو او د حماس لخوا د نورو یرغملو د خوشې کېدو ډاډ ترلاسه کیږي او هم به په غزه کې د جګړې د بشپړ درېدو لپاره لار پرانستل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
په ختیځو ولایتونو کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې کوچیان وایي چې ډیری څړځایونو کې شارګوټي ودانۍ جوړې شوې دي. د دوی په وینا د څړځایونو کموالی او د تیرو کلونو وچکالیو له امله د څارویو شمیره کمه شوې ده. کوچیان چې د منی او ژمي په موسمونو کې له یخو سیمو څخه د افغانستان ختیځو تودو ځایونو ته د خپلو څارویو سره لیږدي ادعا کوي چې په تیر حکومت کې د دوی ډیری څړځایونه زورواکانو نیولي وو. تفصیل په دې راپور کې
ختیځو ولایتونو ته له کابل او نورو سړو سیمو راغلي کوچیان وایي ډیری څړځایونه په خارګوټو او کورونو بدل شوي. شیرینګل د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اړوند د غره په لمن کې لګېدلو خیمو سره ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل پخوای مالسرونه زیاتو، خو په هیواد کې د راغلو جګړو او خپل سریو له امله څه زورواکانو نیولي او څه هم ځایي اوسیدونکو په خپلو منځو کې ویشلي دي.
مالچرونه خلکو نیولی دي، پریدیم ناست مینو کم نه پریدی، دا جای د ماده، دا جای د ماده کوم جای کې څه موږ د مالو کندر وو د استوګنې جای وا غټول زورواکان سره دي. ورسوګانه غونډه آبادی سوله مالونه ما اکثر ختم دي، بازه بازه خلک مالداری لري.
کوچیان وای د ژوند ټولې اړتیاوې د څاروي او د هغوی د محصولاتو په پلور پوره کوي، خو د څړځایونو کموالی، ناروغیو، وچکالیو او نورو طبیعي آفتونو یې مالدارۍ ته درانه زیانونه اړولي دي. 45 کلن سید محمد د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ د سیند په غاړه د شاوخوا 150 میګو او نورو څارویو پر څرولو بوخت دی. وای
د موږ ستونزې خو دومره له حده ډېرې ځلاندازې نه بره، یو خو نفوس زیات سبیلې وکړلې، غرونه یې بند کړل، غرونه یې وکړل، بیخي د موږ مالچران بیخي ختم شو، ګودرونه یې آباد کړل، مال مولا چلو اوبو مجبور ده، له وکو مجبور ده، ورور داګونه ټوله فامیلۍ سولې.
سید محمد وای د څړځایونو کموالی تر څنګ په څارویو کې د لګیدونکو ناروغیو او د اقلیم بدلون له امله ګڼ مالونه له لاسه ورکړي دي.
د کوچي غم له یو سره څوک نه کوي. مالونه په مخ کې مثال شپږ سوه شپږ نیم سوه ډالر سړي به وي، اوس مغه راغلي سل یو نیم سلو ته. نه د کیندلیک غم کوي، نه د دوا غم کوي، حکومت نه د مالچران غم کوي.
دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي هم مانی چې په پرزیدلي جمهوریت کې زیاتې دولتي او نا دولتي ځمکې غصب شوي. په بیانای سرپرست حکومت په تیرو څه باندې دریو کالو کې په لسګونه زره جریبه ځمکه له غصب خلاصه کړي او د نورو د خلاصون لپاره هم ګړندۍ هڅې روانې دي. د دغه ریاست یو چارواکي د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کوچیانو د شته ستونزو هواري لپاره یې د بیلابیلو مرستندوی ادارو مسؤلینو سره خبرې کړې دي او هغوی ورته په څارویو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو د درملنې، د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو ډاډ ورکړی دی. کوچیان تل کډبار او د څارویو لپاره د څړځینو په لټه کې وي. د اوړي کابل، بامیانو، البندونو او نورو سړو سیمو ته ځي. په ژمي کې بیا لغمان، کونړ او ننګرهار ته راکوزیږي. پخوا خو یو شمیر کوچیان څړځایونو پسې له ډیورن کرخې هم اوختل، خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کړي، د نورو افغانانو په څیر دوی هم نشي کولی چې په ژمي کې پېښور او شاوخوا ځایونو ته څاروي انتقال کړي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شي. ازادي راډیو فیسبوک لري، ازادي راډیو ایکس پانه لري، ازادي راډیو انسټاګرام لري، واتس اپ هم لرو. په افغانستان کې ځینې ځوانان وایي چې د بوختیا لپاره ډیر وخت په ټولنیزو شبکو کې تیروي، خو که په ازادي راډیو کې تیر کړي ممکن موثره وي، معلومات ترلاسه کړي. اوریدونکي وایي چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې اوریدونکو دا خبر هم وکړه چې په مجازي نړۍ کې بوختیا عادت ګرځېدلې او هره ورځ د څو ساعتونو لپاره پکې تفریحي او معلوماتي موضوعات څاري. ځینې ارواپوهان وایي چې په ټولنیزو شبکو او مجازي نړۍ کې ډیر فعالیت ممکن منفي اغیزې هم وشیندي او اغیزې ولري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
عبدالمصویر چې په کابل ښار کې دکان لري وایي په انټرنیټ کې بوختیا او د ټولنیزو رسنیو کارول عادت ګرځېدلی.
همدغه یو ټیک ټاک، تلګرام او دا شګونه پاتې دي، همدا ګورم چې وکړو سبینه پر اوه شپږ نیم اوه بجو چې جګېږم پر ماښامه پورې ماخفتانه پورې چې زه بېرته ویده کېږم، همدا زما عمل سوی دی، همدا ما کار دی بار دی، نور کاربار نشته نو څه وکړو.
د کابل ښار اوسیدونکي فتانه چې د زده کړو له نعمته بې برخې شوي وایي هره ورځ د معلوماتي مطالبو لټه کوي او کله ناکله د رواني ناروغیو مخنیوي لپاره تفریحي موضوعات هم څاري.
ځینې وختونه د ذهني سکون او د یوازیتوب له احساس څخه د خلاصون لپاره هم دا شبکې کاروم. نن سبا ډېرې نجونې چې له زده کړو او تعلیم څخه محروم شوي د رواني ستونزو او یوازیتوب سره مخ دي، نو ټولنیزې شبکې ته د تفریح او د وخت تېرولو یوه وسیله ګرځېدلې. زه شخصا هڅه کوم چې دا وخت محدود وساتم.
دا ځوانان وایي چې په ټولنیزو شبکو کې بیلابیل مطالب شته چې له لیدو یې خوند اخلي او کله ناکله یې له ملګرو سره هم شریکوي. ارواپوهان له ډلې وحید نورزاد وایي که د مجازي نړۍ او ټولنیزو شبکو کارونه مثبت هدف ولري نو ډیره ګټه لري، خو که له حده زیات وکارول شي نو د انسانانو پر روغتیا او ژوند منفي اغېز پرې باسي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له ډلې روزي محمد زابلای بیا وایي چې په ټولنه کې پر مجازي نړۍ د روږدي کېدو د مخنیوي لپاره باید له دغې پدیدې د سمې کارونې اړوند پروګرامونه پلي شي.
او له بده مرغه هغه ټولنې چې ټیکنالوژي ډېره پکښې مرواجه نه ده، هلته د ټیکنالوژي د استعمال په اړه باندې پوهاوی ډېر کم وي، چې د دغه ټولنو څخه یوه هم د افغانستان ټولنه ده. دلته بدبختي دا شوې ده چې اوسنی نسل د ټیکنالوژي د سالمې استفادې څخه ناخبره دی او په دې اړه پوهاوی نه لري. نو زما په نظر سره د ټیکنالوژي څخه سالم استفاده یو سالم پوهاوی غواړي باید په ټولنه کې عام شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال ډیری ځوانان په مجازي نړۍ کې له اندازې زیات بوخت دي، چې دې مسلې د کورنیو په ځانګړې توګه د کورنیو د والدینو جدي اندېښنې راپارولې دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 13 میلیونه تنه انټرنیټ ته لاسرسی لري.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com